द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबो रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع یا چرشنبې ورځ د کال 2019 جولای د میاشتې 24 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنی می افغانستان کې ته او په واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زاش په کوم نر کلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغان طالبانو سره به ویني چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یې اماده کړي. تیره ورځ د سینټ چیرمن صادق سنجرانی مخالف غړي د پر ضد د نباوري قرارداد وړاندې کولو ته نه دی پریخي. او عرب میډیا وایي چې د عرب اماراتو ولیعهد محمد بن زاید په سرکاري سفر بیجنګ ته تللی او د چین اعلی چارواکو سره یې د تجارت او دفاعي اړیکو پر سر خبرې کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي افغان طالبانو سره به ګوري چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یې اماده کړي. امریکا ته د خپل سفر په دریم ورځ وزیر اعظم عمران خان واشنگتن کې د څېړنې یو ادارې یو ایس آی پی کې د وینا په وخت دا خبره کړې ده. د ویلي د طالبانو سره به ویني او خپل پوره کوشش به کوي چې هغوی د افغانستان حکومت سره خبرو ته اماده کړي. پاکستانی وزیر اعظم د اتوار په ورځ امریکایي صدر سره ناسته کړې وه او پرون یې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره هم لیده کاته وکړه. د خارجه وزیر پمپیو سره خبرو کې زیاتې خبرې د افغانستان د سولې په اړه وشوې. افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ وو مرحلو کې ناستې شوې دي چې پکې د امریکا بنیادي غوښتنو کې د طالبانو لخوا د ضمانت اخیستل دي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد رخګره فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د افغانستان حکومت سره به خبرو تکینی او د ډزبندۍ به کوي. بلخوا طالبانو د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو غوښتنه کوي. یاد دی وی چې وړاندې امریکا او افغانستان تورونه پوري کول چې پاکستان په خاوره وسلوالو ته پناه ورکوي خو پاکستان دغه تورونه هر وخت رد کړي. د امریکا سپینې ماڼۍ د صدر ډونالډ ترامپ د هغې دریز دفاع کړې ده چې وایي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د دنه د کشمیر په مسله حل کولو کې د درېمګړتوب غوښتنه کړې وه. د امریکا قومي اقتصادي کونسل ستر مشر لیری کوډلاو د یو صحافي د پوښتنې په ځواب کې وویل چې صدر ډونالډ ترامپ دروغ نه وایي او زیاتوي د صحافي پوښتنه سمه نه وه. که څه هم د کشمیر د ستونزې په هوارولو کې د درېمګړي رول لوبولو وړاندیز د پاکستان چارواکو خپله یو سفارتي ګټه بللي خو په هند کې د دغه پر سر باندې سخت خبرګون مخې ته راغلی. تیر ورځ د هند پارلیمان ته خپل وینا کې د هند خارجه وزیر جی شنکر ویلي ډیر په وسوخ سره پارلیمان ته باور ورکوي چې وزیر اعظم نریندرا مودي هیڅ کوم داسې خواست د کشمیر په حق له د صدر ډونالډ ترامپ نه دی کړی. د هند پارلیمان کې مخالف غړو د وزیر اعظم نریندرا مودي څخه د دغه بیان د وضاحت غوښتنه کړې چې چرې د کشمیر په شخړه پاکستان سره پالیسۍ کې کوم بدلون خو نه دی راغلی. تیر ورځ د سینټ چیرمن صادق سنجرانی مخالف غړي د پر ضد د نباوري قرارداد وړاندې کولو ته نه دی پریښودي. هغه لی سنجرانی ویلي چې په خواست رابلل شوی د سینټ په غونډه کې د نباوري قرارداد نشي وړاندې کول کېدی. مخالف غړو په غونډه کې قرارداد باندې د بحث کولو نه انکار کړی. په سینټ کې د مخالف ډلو مشري د مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق کوله او قرارداد یې د بحث لپاره په غونډه کې د وړاندې کولو څخه انکار وکړ. راجا ظفر الحق ویلي دي چې د اګست په لومړۍ نیټه د وړاندې نه غونډه د نباوري قرارداد وړاندې کولو لپاره رابلل شوې ده. عرب میډیا وایي چې د عرب اماراتو ولیعهد محمد بن زاید په سرکاري سفر بیجنګ ته تللی او د چین اعلی چارواکو سره یې د تجارت او دفاعي اړیکو پر سر خبرې کړي. چین د عرب اماراتو سره دویم لوی کاروباري ملک دی. د دواړو ملکونو ترمنځ کال 2019 کې د 80 اربه ډالرو کاروبار شوی و. سکای نیوز عرب څنګه ویلي چې د چین او عرب اماراتو نږدې 1500 کاروباریانو په ګډه یو غونډه کې چې پکې ګڼ شمېر لوزنامو باندې بحث شوی او لاسلیک شوی دی. راپور زیاتوي چې کال 2018 کې د چین صدر شی جی پینګ ابوظبي ته سفر په وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د کاروبار مضبوطولو په اړه باندې خبرې کړي. د عرب اماراتو ولیعهد محمد بن زاید د چین سره د کاروبار په اهمیت باندې زور ورکړ او دوی ته په تود هرکلی ویلو یې د چینایي چارواکو مننه وکړه. د ابوظبي دی نیشنل په نوم ورځپاڼه لیکي چې ولیعهد محمد بن زاید او صدر شی جی پینګ به نږدې 10 لوزنامې لاسلیک کوي چې پکې د اقتصاد، تیلو او د چاپیریال په اړه لوزنامې هم شامل دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو سهارنۍ خبرونه ته نه خبرې غوښتل واشنگټن ډی سی نه غوږی او ستاسې پام را ګرځو تر ټولو مهم راپور په لوتہ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی چې د افغان طالبانو سره به ویني چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یې اماده کړي. نوموړي دا خبرې د امریکا دلته د په واشنگټن ډی سی کې د سړنې ادارې یو ایس آی پی کې د وینا په وخت کړې دي. په داسې حال چې وزیر اعظم عمران خان د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو سره هم ناسته کړې ده. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندا مورګن اورټیګس وایي چې خارجه سکرتر مایک پمپایو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره دغه ملاقات تیر ورځ کړي. په دغه موخه نوموړي سکرتر د امریکا او پاکستان شریکو مفاداتو چې پکې د افغان امن پروسې او ترهګرۍ پر ضد کارونو باندې پرمختګ لپاره په ګډه د کار جاري ساتلو په مهمتیا زور ورکړی شوی. هغه پمپایو ترهګرو تنظیمونو ته د ماتې ورکولو په شمول شریکو امنیتي ترجیحاتو باندې د پاکستان لخوا جاري پرمختګ هرکلی کړی دی. په اړه نوموړي هیله څرګند کړې چې د داسې ګامونو سره د دواړو هیوادونو ملګرتیا بیا نه تازه کېدلو لپاره بنیاد جوړې دي شي. مایک پمپایو دغه ملاقات یو ښه موقعه بلله چې د تجارت او پانګو غزولو لپاره مرستو سیوا کولو باندې پرې بحث وکړي. د دې سره سم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ښه کولو وخت راغلی. هم تیر ورځ د امریکا د ایوان نمائندګان سپیکر نانسی پلوسی سره د یو ګډ خبري کانفرنس په وخت د عمران خان بیناوه چې د امریکا سره په اړیکو کې دوه اړخیزه باور غواړي. هم په دغه موقعه د میډیا سره په خبرو کې د ایوان نمائندګان سپیکر نانسی پلوسی وویل چې د اوږدمهاله امن لپاره د وزیر اعظم عمران خان د هڅو هرکلی کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا د سفر مقصد یې د خپل هیواد په اړه حقیقت ویل وو. د نوموړي په وینا پاکستان د خپل بقا جنگ کوي او دا چې د ترهګرو پر ضد جنگ کې ملک د زرګونو په شمېره کې انساني قربانې ورکړې دي. د دین ارواندي د روزي په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د خپل دورې په مهال د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز د امریکا د سولې په مرکز یا یو ایس آی پی کې یو غونډې ته هم وینا وکړه. عمران خان په پاکستان کې د مدني حقوقو د فعالینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې کله پی ټی ایم جوړ شوی نو د هغوی غوښتنې سمې وي، خو په وروستو کې د پاکستان پوز باندې حمله پیل کړي نو ځکه په بندیزونه ولګول شول. د عمران خان د دغه تورونو په ځواب کې د خبرونې چلوونکي وویل چې د نیویا ټایم په یو مضمون کې ویلي شوی چې پاکستان د ګلاله اسماعیل د کورنۍ غړي او ملګري زوروي. نو عمران خان په خپل ځواب کې وویل چې زه غواړم چې نیویا ټایمز د حکومت دریس هم ورکړی وي. د یادونې وړ ده چې د نیویا ټایمز رسپانې د پښتون تحفظ مومنټ یا تحریک د یوې غړي ګلاله اسماعیل په اړه یو مضمون خپور کړی چې پکې ویلي وو چې د خپل ځان د ژغورولو لپاره په تیخته ده او د پاکستان ادارې د کورنۍ غړي او ملګري زوروي. عمران خان د پی ټی ایم په اړه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې پی ټی ایم د ځوانانو تحریک دی او د جنگ نه وروسته د غوسې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. د یادونې وړ ده چې د پښتون تحفظ مومنټ یا تحریک مشرانو پر لپسې د حکومت دریځ رد کړی او وایي چې د هغوی تحریک سلایز دی او هیڅ ډول وسلوال بریدونه نه دي کړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته د سفر پر مهال د امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو پر مهال او بیا د امریکا په سیړنیو مرکز کې د پاکستانی وزیر اعظم د افغانستان د سولې په اړه خبرو باندې زمونږ همکار ارباب محمود علي یو راپور تیار کړی دی. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د امریکای غیر دولتي سیړنیز ادارې یونائیټیډ سٹیټس انسټیټیوټ آف پیس د خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د تیرو 13 کالو د افغان شخړې په دې موده کې په ډومبي ځل پاکستان او امریکا په ګاونډي ملک کې د سولې هلې ځلې په ګډه وړاندې بوزي. عمران خان دا خبره د هغې وروسته کړې چې یو ورځ وړاندې په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره د ملاقات په وخت دواړه د افغانستان د شخړې ختمولو لپاره په ګډه کار کولو ته سلا شوې دي. عمران خان ویلي وو چې د صدر ترامپ سره د ملاقات وروسته چې پاکستان ته ستون شي نو د طالبانو سره به ویني او هڅې به کوي چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته آماده کړي. ځکه چې غواړي افغانستان کې کېدونکو ټاکنو کې د نورو ډلو سره سره طالبان هم برخه واخلي. طالبان د امریکا سره د سولې تړون د لاسلیک کولو نه وړاندې د کابل د حکومت په شمول د بین الافغاني رسمي مذاکراتو شروع کولو مخالف دي. عمران خان ویلی دی چې سمو د وړاندې د طالبانو یو پلاوی غوښتل د سره وویني، خو د افغان حکومت د اعتراضونو په وجه دغه ملاقات وځنډولو. خو دا ځل یې د یاغي ډلې سره د ممکنه ملاقات په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې دي. وزیر اعظم عمران خان کیپیټل هیل کې د امریکا د کانګرس د غړو یوې غټې غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان په کوششونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې شروع شوې دي، او اوس چې څومره هم اختیار لري هڅې به کوي چې د افغان سولې عمل پر وړاندې بوزي. د ویلي چې پاکستان پوره پوره کوشش کوي چې د مذاکراتو شروع کولو لپاره طالبان خبرو ته آماده کړي. تر اوسه پورې دوی تر ډېر حد کامیاب شوي دي، خو داسې کول به آسان نه وي او نه داسې تمې ساتل پکار دي، ځکه چې د افغانستان حالات ډېر پیچلي دي. عمران خان ویلی دی چې د پاکستان او د امریکا دا وخت هم یو مقصد دی، او هغه په افغانستان کې چې څومره هم زر ممکن وي سوله راوستل دي. افغان مشرانو په تواتر سره تور لګولې چې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو د تشدد نه د ډک یاغیتوب شاته لاس لري. د پاکستان چارواکو تل دغه تورونه رد کړي دي او وایي په ګاونډي هیواد کې ناکلاري خپله د پاکستان ثبات او اقتصادي پرمختیا اغیزمنه کړې ده. د امریکا او د طالبانو د چارواکو ترمنځ د سو میاشتو د خبرو اترو وروسته دواړه د افغان جګړې د ختمولو په اړه یوې لوازنامې ته ورنږدې شوې دي. په دې ممکنه لوازنامه کې به د امریکې د ځواکونو د وتلو په بدل کې طالبانو ته دا ضمانت ورکول وي چې افغانستان به د نړیوالو ترهګرو اډه جوړېدلو ته نه پرېږدي. په قطر کې د طالبانو سره د بیا خبرو اترو شروع کولو وړاندې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان مشرانو سره د روسي معلوماتو شریکولو لپاره کابل ته رسیدلې دي. خلیلزاد په داسې وخت کې کابل ته ورسېدلې دی چې یو ورځ وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د سره یو داسې پوزي پلان هم وو چې ورسره به افغانستان نیست نابود شوی وو او په میلیونونو خلک به مړه شوي وو. د ټرمپ بیان افغان چارواکي، مخالف مشران او طالبان یو شان راپارولی دي. د نهې پر ورځ د ولسمشر غنی د دفتر څخه جاری شوی بیان کې د واشنگټن نه د صدر د وینا د وضاحت غوښتنه شوې ده. ټرمپ ویلی وو که چېرې ده په افغانستان کې جګړه غوښتله نو دا یې په یوه اونۍ کې ګټلې شوه، خو دې دغه لاره اختیارول نه غواړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د وایس آف امریکا آشنا سرویس سره د خبرو په وخت د ټرمپ وینا په سختو ټکو کې غندلې ده او ویلي دي چې دا د یو مجرمانه سوچ بیان کېدلی شي او افغانستان او افغان ولس ته سپک کتلې شوي دي. د افغانستان نه امریکني ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کرزی وویل چې امریکا ته هډو ورتلل نه و پکار، دوی دې د افغانستان نه وځي. کرزی د امریکا په مرسته په افغانستان کې واک ترلاسه کړی وو او د واک په وخت نږدې ټوله موده د امریکې ځانګړي ځواکونو د حفاظت کولو. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د امریکا د صدر وینا غیر ذمہ داره بللې ده او ویلي دي چې دوی ګڼي چې د غیر ذمہ داره بیان په ځای ټرمپ ته د کړکیچ په اصل وجوهاتو توجه ورکول پکار دي او د ناکامه او غیر عملی طاقت په ځای د حل پلو عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
اوس هم وړاندې کوو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د امریکې د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په ویبپاڼه پاکستان کې د زنانو د حقونو د نامتو پښتنې مرستیالې میرمن ګلالۍ اسماعیل په بابله د جیفری جیټلمن یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته پاکستان کې د زنانو د حقونو مرستیاله ګلالۍ اسماعیل د ادارو د زور ظلم د لاسه چرته پټه شوې ده. جیفری جیټلمن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ګلالۍ اسماعیل د ښځو د حقونو لپاره د خپل جنگ په زور د جنکو د ودونو د مخالفت او د ښځو او د جنکو د عزتونو اخیستو خلاف د اواز پورته کولو لپاره ډیره زیاته مشهوره شوې ده. د خپل دې کردار په وجه ګلالۍ اسماعیل په دنیا کې ډیر اعزازونه ګټلي دي او د امریکې د پخوانی صدر اوباما کورودانی میشل اوباما او د برتانیې ملکه الیزابت غوندې نامتو زنانو سره ملاقاتونه هم شوي دي، خو په خپل ملک ګلالۍ اسماعیل ریاست پاکستان خپل دشمنه ګرځولې ده او ریاست پی بغاوت ته د خلکو د لمسول تورونه پوری کړی دي. د همدی تورونو له سبب ګلاله اسماعیل نن سبا چرته پټه شوې ده او د تیرو دو میاشتو راسي چا هم نه دلیدلی. ان چې د پاکستان مضبوط خفیه ادارو هم تر اوسه پورې سر ډون نه دی لګولی. نیویارک ټایمز لیکي چې د ریاستی ادارو د لټون له سبب د درې دیرش کلنه ګلاله اسماعیل د پیریانو په شان د جون په تیرولو مجبوره شوې ده. ډیر په خیال او احتیاط سره یو کور نه بل کور ته اوړي. په ګرد پاکستان کې خزینه ملګري موجود دي او دوی د ګلاله اسماعیل خپلو کورونو کې د پټ ساتلو دپاره هر قسمه خطرو او انجام ته غاړه ایښودې ده. د ګلاله اسماعیل کشر خور سبا وایي چې د مئی د میاشتې نه پس زمونږ ګلاله سره هیڅ رابطه نه ده شوې. سبا وایي چې زمونږ د ټولو ټیلیفونونه خفیه ادارې ریکارډ کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان د تیرې سمودی نه د ملک دننه په خپلو مخالفینو زور ظلم نه سلګ ډیر لاس اخیستی دی او د توندلارو اسلامي ګوندونو د سرپرستۍ نه هم رستو شوی دی. ریاستی ادارو د وزیر اعظم عمران خان د امریکای د دورې نه وړاندې پاکستان د پاره د امریکای پر رویه کې د نرمۍ راوستو په خاطر ځینې اسلامي تونلاري مشران نیولي هم دي او هندوستان سره هم خوږې پستی شروع کړې دي. خو ګلاله اسماعیل او د دې خاندان سره د کیدونکو کی سلوک نه صفا معلومیږي چې ډیر پاکستانیان نن هم پاکستان کې د ویرې جون تیری او د خپلو سرونو فکر ورسره مل دی. خلک د ریاستی ادارو د کارروایو نه سخت وارخطا دي. د لاهور په لمز یونیورسټۍ کې د پولیټیکل ساینس پروفیسر رسول بخش رئیس نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې موږ ډیر په مخمسه کې جون تیرو. نن ورځ پاکستان کې لوی سیاسي اړې ګړې جوړ دی. پروفیسر رسول بخش وایي چې زه ګلاله اسماعیل پسې د ریاستی ادارو لټون مناسب نه ګڼم. د زیاته کا چې د ګلاله اسماعیل خبرې د تحریر او د تقریر د ادادۍ په تعریف کې راځي. په دې سبب د پاکستان په فوج د ګلاله خبرې ډېرې بدې لګي. خو د پاکستان حفاظتي ادارو ګلاله باندې د پاکستان د خلکو بغاوت ته د راپارولو ترهګرو سره د مالی مرستو کولو او د ریاستي ادارو د بدنامولو غوندې سنګین الزامونه لګولي دي. ولې باوجود د دې الزامونو حکومت په ګلاله باقاعده مقدمه نه ده جوړه کړې. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې د پاکستان د حکومت یو چارواکی هم د ګلاله په معاملہ په ډاګه خبرې کول نه غواړي. نور پاکستانی چارواکي ښکاره وایي چې دوی د ښځو د حقونو لپاره د ګلاله د هلو ځلو مخالف نه دي. خو چارواکي وایي چې ګلاله د خپل حد نه اوړېدلې ده او په تیرو څو میاشتو کې د پی ټی ایم په غیر قانونه جلسو کې ډېر د منافرت تقریرونه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې پی ټی ایم اوس ډېر راپورته تحریک جوړ شوی دی. طوفاني مظاهرې یې شروع کړي دي او پښتانه زلمي ورسره په لوی شمېر کې ورځ تر ورځه ملګري کېږي. په دې سبب حکومت د دوی خلاف سخت اقدامات شروع کړي دي. ځینې مشران یې ورله گرفتار کړي دي او د موقع د گواهانو وینا ده چې د پی ټی ایم په تشلاسو مظاهره کوونکو ناترسه ډزې هم کړي دي. ګلاله اسماعیل نسلن پښتنه ده او پښتانه پاکستان کې ډیر لوی شمیر کې دي. همدغه وجه ده چې ګلاله هم د پی ټی ایم یو زبردست مرستیاله جوړه شوې ده او د پی ټی ایم د سټیج نه په اس کومي د پښتنو په سیمو کې د پاکستان د فوج د کیدونکو ظلمونو خلاف تقریرونه کوي. دی په ټویټر او فیسبوک باندې هم د پی ټی ایم دا ناره ډیره زیاته خوره کړې ده چې پاکستان کې او خصوصا د پښتنو په علاقو کې د ترهګرۍ شاته د پاکستان فوج دی. تیره هفته د پاکستان سرکاري چارواکو په ګلاله اسماعیل او د دې په مور پلار ترهګرو سره د مالی امداد کولو تورونه پوری کړی دي. چارواکي وایي چې دوی له پیسې ټکی د هندوستان ناراضي. خو د ګلاله اسماعیل خاندان دا تورونه دروغ بللی دي. د ګلاله اسماعیل پلار محمد اسماعیل نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دا هر څه دروغ دي. اخبار لیکي چې د ګلاله پلار محمد اسماعیل د کورنۍ نورو افرادو سره اسلام آباد کې خپل گزاره حال کور کې جون تیری او چې کله د کور د بارې نه بهر وګوري نو د تورو شیشو دوه بې نمبره ګاډي کور ته مخامخ هر وخت ولاړ وي او خفیه پولیسواله پکې ناست وي. محمد اسماعیل وایي چې په 13 جولای کې د خفیه ادارو اهلکارو د د پکور په سلورم ځل چاپه اواله او د کور نه کمپیوټري ټلیفونونه کیمرې او ډي وی ډي ځان سره یوړل. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې پاکستان کې ښځو سره ډیر خراب سلوک کیږي. دلته جنکۍ د غیرت په نامه د خپلو پلارانو د لاسه قتلېږي، جنکۍ تعلیم ته نشي پرېښودی، او په ډیرو سیمو کې خو د ښځو وهل ټکول اړو بد نه ګڼلې کیږي. د ښځو د دې بدو ورځو په ګلالۍ اسماعیل ډیر اثر وشو. دا د ښځو د حقونو یو مضبوط عزم او آواز سره راپورته شوه او ډیره زر په ګرد د دنیا کې مشهوره شوه. ګلالۍ په بایو ټیکنالوژي کې ماسټر ډیګری اخیستې ده. د تعلیم په دوران کې د دې پام بشري حقونو او په ښځو کې دونکو زور ظلم ته راګرځېدلی و. دی د دې معاشرتي نا انصافو خلاف د مباحثو بندوبستونه وکړل او د کور دننه په ښځو د کیدونکو ظلمونو خلاف د حال احوال سمدستي معلومولو یو تنظیم جوړ کړو. دې ته د خپل دې کارونو په سر آیسلینډ، برطانیې، امریکې او سویلي افریقې نه بلنې راغلي دي. دې مختلف عالمی ایوارډونه هم اخیستي دي چې د دولت مشترکه شیراک اعزاز او د قتل کړې شوې روسي زنانه صحافي پولیټ کوفسکایا په نوم قائم اعزاز هم پکې شامل دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
راپور تیر ورځ د سینیټ چیئرمین صادق سنجرانی مخالف غړي د ده پر ضد د نباوري قرارداد وړاندې کولو ته نوی پریښودي. په دغه حق لبن نور تفصیل تاسو زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د سینیټ چیئرمین صادق سنجرانی د نهي یا سه شنبه په ورځ د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو ته اجازه ورنکړه چې د هغه پر ضد راوړل شوی د ناباورۍ تحریک باندې رای ورکړي. د سینیټ چیئرمین د ریزو چې رسمي رابلل شوی غونډه کې په یو تحریک بحث کېدل شي، خو د بی باورۍ یا یو بل قرارداد ورته نشي وړاندې کېدلې، او دې لپاره به مخالفه ګوندونو ته د سینیټ رسمي غونډې انتظار کول وي. د مسلم لیگ نن ګوند سره تعلق لرونکي او سینیټ کې د مخالفه ګوندونو مشر راجا ظفر الحق په دغه تحریک باندې د بحث کولو نه انکار وکړو. د سینیټ چیئرمین صادق سنجرانی په وینا مخالفه سیاسي ګوندونو د ناباورۍ تحریک جمع کړي او قانوني ماده 213 د لاندې په دغه اړه بحث او وټونه نشي کېدلی. په دغه تحریک باندې د بحث او د وټونو لپاره د اگست په اولنۍ نیټه د سینیټ غونډه رابلل شوې ده. دا به اول ځل وي چې په پاکستان کې د سینیټ چیئرمین پر ضد د ناباورۍ تحریک په رسمي توګه پیل شوی وي. د جمعې پر ورځ په سینیټ کې مخالفه ګوندونو په حکومت باندې تور ولګولو چې دوی د سینیټ د مشر پر ضد د بې باورۍ تحریک په لار کې خنډان اچوي. د پاکستان په سینیټ کې ټولې 104 څوکۍ دي او چیئرمین د څوکۍ نه لری کولو لپاره مخالفه ګوندونو ته 350 ووټونه پکار دي. دا وخت د حکومت مخالفه ګوندونو سره په سینیټ کې شپږ شپېته څوکۍ دي. په دغه کې پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي شامل دي. بلخوا په سینیټ کې د تحریک انصاف او د هغوی اتحادي غړو سره صرف 46 څوکۍ دي. په سینیټ کې د مخالفه ګوندونو د اکثریت باوجود د ناباورۍ دغه تحریک منظوریدلو په سر اندېښنې راپورته کیږي، او د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند سینیټر پیر صابر شاه یره څرګندوي چې د حکومت یا بل یو طاقت لخوا د دوی د سینیټرانو د وفادارۍ د بدلولو هڅې کیږي. ښاغلی پیر صابر شاه خبرداری ورکړی چې دا سازشونه په هیواد کې جمهوری ادارو لپاره نقصاندېه ثابتېدلی شي. یاد دې وي چې موجوده د سینیټ چیئرمین صادق سنجرانی تعلق د بلوچستان سره دی، او هغه د پیپلز پارټۍ او د تحریک انصاف په ووټونو باندې دغه څوکۍ ته رسیدلی دی. خو وروستو کې د مخالفه سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز کانفرنس کې فیصله وشوه چې د هغه یعنی صادق سنجرانی پر ضد د ناباورۍ تحریک پیل کړي، او په هغه تور لګولې چې هغه د استابلیشمنت سره دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
عرب میډیا وایي چې د عرب امارات ولیعهد محمد بن زاید په سرکاري سفر بیجنګ ته تللی او د چین اعلی چارواکو سره یې د تجارت او دفاعي اړیکو پر سر خبرې کړې. په دغه د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د متحده عرب اماراتو شاهزاده محمد بن زید د چین په سرکاري دوره دی، چرته چې هغه د چین مشرانو سره لیدلی او د دواړو هیوادونو د تجارت او امنیت په اړه خبرې کړې. چین د متحده عرب اماراتو په کال 2018 کې دویم لوی تجارتي ملګری و چې 80 بلین ډالرو دوړخیز تجارت یې درلود. د عرب سکای خبري ادارې د راپور تر مخه د ګول یا دوشنبه په ورځ د 1500 زیات کاروباري تنانو د چین او متحده عرب اماراتو په دې ګډ اقتصادي غونډه کې برخه واخیسته، چیرته چې په یو شمیر تجارتي معاهدو خبرې وسوې او یو شمیر معاهدې لاسلیک هم سوې. د راپور تر مخه چین او عرب اماراتو خپلې یو بل سره اړیکې کال 2013 کې د چین د وزیر اعظم زی جینګ پین د ابوظبي سرکاري دورې په مهال مثبتول پیل کړي. محمد بن زید بیجین سره په مضبوطو اړیکو ټینګار کړی او د چین مشرانو څخه د تود هرکلی مننه کړې. په ابوظبي کې د نېشنل ورځپاڼې تر مخه دواړه مشران به په اقتصادي، د تیلو او مالیاتو په لړ کې په 100 پروژو باندې معاهدې لاسلیک کړي. خبر پانا زیاتوی دواړه مشران باید د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوال موضوعاتو باندې هم خبرې وکړي چې پکې د دواړو دلچسپي وي. د امریکا په جورج ټاون یونیورسيټي کې د امنیت زده کړې ورکوونکي پروفیسر پول اسلوان وایس اف امریکا ته ویلي چې چین په سیمه کې ورستر بل مهم رول لوبولو کې زیات پرمختګ کوي او دا غو په وینا چې امریکا خپل روایتي ځای د لاس اور کوي. شاغلی پول په وینا په خلیج کې تاوتریخوالی د چین او عرب اماراتو دواړه لپاره اهمیت لري او وایي چې ممکنه ده دا موضوع باندې هم خبرې وسی او د چین د لاري ایران سره د روانې شخړې او راولو د مرستې وړاندیز وکړي. د ایران او غربي نړۍ ترمنځ تاوتریخوالی د هغه وروسته نور هم زیات شوی چې کله تهران اعلان وکړو چې د امریکا ولس جاسوسان نیولي او ورته ځینو ته د مرګ سزا ورولې. ایران تور لګوي چې د جاسوسانو د ایران استخباراتي معلومات ترلاسه کولو هڅه کوله. امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او خارجه وزارت سیکرټر مایک پمپیو د ایران دا دعوه رد کړې ده. صدر ټرمپ د یکشنبې په ورځ په ټویټر لیکلی چې ایران د سی آی ای د جاسوسانو د نیولو راپور غلط دی. د ایران او غربي نړۍ ترمنځ تاوتریخوالی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ایران د نیوکلیر تړون څخه د وستلو او بیا د ایران لخوا د برتانیې د تیلو د ټینکرو په نیولو وروسته زیات شوی. د سعودي سرکاري ورځپاڼې اشرک الاواز د راپور تر مخه شاهزاده محمد د چین سره په خلیج کې د مضبوط او اثر لرونکي رول تمه لري او دا چې عرب امارات د خلیج او سیمه ایز دلارو په آزاد توګه او د امنیت سره په استعمالولو باندې یقین لري. راپور تر مخه شاهزاده زیاتوي چې ابوظبي د چین او نورو هیوادونو سره د آزادۍ د تحفظ لپاره کار هم کوي.
ګران خبرمردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه په دې ځای کې پاتې رسیدي. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخونه زموږ سره همکاري کوله پروډوسر ادان رشید او انجنیر بوکیت. د غیمنونو کو د پاکستان په وخت مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمه به زموږ همکاران یو واري بیا ستاسو په وړاندې تازه راپورونه مرکو سره راځي. تر هغه وخته تاسو ته خو ورځ غواړو. خا د وبادوسی د الله فمن.